طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي خپرونې قدر منزده کوونکو ستړي ماشای یو ځل بیا ساسه لپاره د طبي زده کړې دغه خپرونه در پیل شوه. پوهان آرین مو د دې درسي خپرونې د اوریدا لپاره رابولم. قدر منزده کوونکو تاسې ټول د طبي زده کړې کتابونه پیدا کړئ او د کتاب یو درشمه صفحه راواړوي. په یو درشمه صفحه کې نن نوی درس لرو. په همدې صفحه کې هم تر ډیره پورې مختلفې ناروغۍ تاسو ته لیکل شوې دي. تر ټولو پورتنۍ برخه کې یوویشتمه شماره کې بلینډ لیکل شوی دی. بلینډ ړوند ته وایي او ښي طرف ته یې د بلینډ لپاره تلفظ هم لیکل شوی دی. بی ایل آی ان ډی بلینډ ړوند. یو بلینډ نیس دی. بلینډ نیس ړوندوالی هغه یو صفت شو. حکم ډول صفت د نشتون یا د بد صفت په نوم هم سره موږ غنمولی شو چې یو څوک همدغه حالت ولري موږ ورته بلینډنس ورته وایو او بلینډ یوازې ړوند ته وایي. بلینډ ړوند. دوه ویشت واکس. واکس د غوږ سریحناکه مواد دي هغې ته واکس وایي. واکس د غوږ یو ډول مایع یا یو ډول سریحناکه مواد دي چې هغې ته واکس وایي. ژیړ رنګ لري. په انګلیسي کې یا په طب کې ورته واکس وایي. واکس تر ټولو ښي طرف ته یې تلفظ هم لیکل شوی دی. واکس. وروسته د دې په اړه لږ خبرې کوم. درویشتم سور. سور زخم ته وایي او ډیر کله سور د درد په ډول هم معنی کیږي لکه سور تروټ د مرۍ درد. نو اوس تاسې درد هم ورته لیکلی شئ څنګه کله چې د سور کلمه وینئ ډیری وخت د درد په معنی هم افاده کیږي یا ژباړل کیږي. سور تروټ د مرۍ درد او سور د درد په د زخم په معنی هم راځي لکه بیډ سور. داسې هم ویلی شو بیډ سور د دې بیډال سر په معنی ده یعنی د تخت له امله یا د کټ له امله چې په پوستکي کې زخم رامنځته شي. نو دلته د سور لپاره دوه کلمې موږ راواخیستې. درد او زخم. نور د زخم لپاره موږ یوه بله کلمه السر لرو. یوه بله کلمه وونډ ورته لرو. ښه راځئ بله کلمه وایو. له سور وروسته څلور وشتمه کلمه دا غا ایر ایک. ایر ایک د غوږ درد. ایر غوږ ته وای، ایک درد. ایر ایک د غوږ درد. ایر ایک. ایر ایک د غوږ درد. پنځه وشتم دیفنس. دیفنس کونوالای. دیفنس کونوالای یواز دیف کون ته وای، خو دیفنس کونوالی ته وای. دیفنس کونوالای. شپږ وشتم تروت. تروت مارای یا ستونای. تروت مارای یا ستونی ته وای. تروت مارای یا ستونای معمولا د خولې شاتنۍ برخه کې ستونی شروع کیږي، لږ لاندې راځي، له هغې وروسته ورسره دوه لارې وصلېږي، یو د مرۍ لار ورسره وصلېږي او بل د تنفس لار. تروت ستونی یا مرۍ ته وای. وویشتم ګاسټریک السر. ګاسټریک السر د معدې زخم ته وای. د معدې زخم لپاره ګاسټریک السر کلمه لرو. ګاسټریک معدې ته وای، السر زخم ته وای. ګاسټریک السر. اته وشتم کولرا. کولرا په خپله د کولرا په ډول تلفظ کیږي هم. کولرا دا یو داسې حالت دی چې په دې کې یو ناروغ ناسناستی لري، کانګې لري، د یو بکټریا په واسطه دغه ناروغي رامنځته کیږي. کولرا ورته وایي. کولرا. نهه ویشتم ډیلیوري. ډیلیوري کلمه ډیره مهمه ده. ډیری وخت په قابلګۍ او نرسنګ کې دغه کلمې استعمالیږي. ډیلیوري ولادت ته وایي. ډیلیوري ولادت. ډیلیوري ولادت. لکه یو مور کله چې ولادت لري دې حالت ته ډیلیوري وایي. ډیلیوري ولادت. درشم انیمیا. انیمیا د وینې کموالی. انیمیا د وینې کموالی کله چې د وینې حجرات کم شي یا خصوصا آر بی سی کم شي، هیموګلوبین کم شي، د حالت ته انیمیا وایي. انیمیا د وینې کموالی. راځئ دغه لغتونه په ما پسې تکرار کړئ. بلند. بلند. واکس. واکس. سور. سور. ایر ایک. ایر ایک. دیفنس. دیفنس. تروت. تروت. ګاسټریک السر. ګاسټریک السر. کولرا. کولرا. ډیلیوري. ډیلیوري. انیمیا. انیمیا. ښه ګرانو زده کوونکو، زه نن څه لنډې خبرې ورباندې کوم او دغه خبرې چې زه ورباندې کوم دا تاسو ته یوه ښه زده کړه درکولی شي. باور وکړئ که چیرې تاسې په دې موضوعاتو پسې لوی لوی کتابونه مطالعه کړئ، هماغه ډول یې نشئ زده کولی. خو کله چې تاسو ته ښوونکی په یوه موضوع باندې ساده خبرې وکړي، تاسې ښه معلومات او د هغې په اړه ښه وضاحت ترلاسه کولی شئ. اوس په دې صفحه کې یو څو مهمې خبرې زده کوم. لکه یو بلند. بلند ړوند ته وایي. ړوندوالی په دوه ډوله دی. یو دغسې وي چې په ویلادي ډول سره یو ماشوم چې وزېږېږي هغه ړوند وي، او بل په اکوایر ډول وي، یعنی پو کې سپیډ اول وی یپ داړول چې کله یو نفر وزګیږي روغ وی د ژوند په اوږدو کې د کومې ستونزې له امله ړوند شي د حالت ته وایي چې بلین یعنی ړوند دی هغه کس نو د ړوندوالي لپاره هم تاسو په علتونو باندې پوهېدلی شئ ډیری وخت ړانده خلک د یوې ستونزې له امله چې هغه د بم چاودنه وي اور وی ډیری خلک د اور له امله سوځېدلې وي سترګې هم خرابې شوې وي بمی چاودنه وي هغه کومې پارچې چې راځي هغه د سترګو هغه جوړښت خراب کړي او ډیری وخت د ځینو ظالمانه کړنو له امله دغه سترګې بهر ته ایستل کیږي پخوا وختونو کې به چې په یو چا ډیر ظلم کېدو د هغې څخه به یې په کاشوغه سترګې بهر راوباسلې نو دا حالتونه دي چې یو کس د ړوندوالي سره مخ کوي په ولادي ډول هم ړوندوالی ځینې وخت رامنځته کیږي یا د سترګو نشتون وي یعنې سترګې جوړې نشي په بدن کې کله چې یو ماشوم جوړیږي په هغې وخت کې سترګې جوړې نشي او یا هم ځینې درمل بد تاثیر ورباندې وکړي نو د سترګې یا د دې لوی نعمت قدردانی کول پکار دی ښه ورپسې کلمه تاسې وګورئ هغه واکس دی واکس د غوږونو سریحناک مواد دی په غوږ کې سریحناک مواد چې ژیړ مواد دي هغې ته واکس وایي ځینې ورته د غوږونو خیری وایي دا ترخه مواد دي د دې هدف ډیر مهم دی د دې په خاطر په غوږ کې تولیدیږي چې غوږ ته ګردونه یا اضافي شیان داخلیږي همدغه د سریښناک موادو په واسطه نیول کیږي او د خیرې په ډول جمع کیږي تر څو غوږ ته داخل نشي او ځینې وخت همدغه سریښناک مواد په غوږ کې ډیر جمع شي بهر ته د راوتلو امکان نه وي نو بیا د غوږ په پرده پورې هم خښ شي په هغې کې جمع کیږي ځینې وخت دا د دې سبب شي چې خارجي غوږ یا په هغې کې ستونزه رامنځته شي او د غوږ د کوڼوالي سبب شي یعنی د غوږ دغه سریحناک مواد ځینې وخت ډیر تولید شي دا په خپله ځینې وخت دې ته زمینه برابره کړي چې یو څوک د څه وانه وري خو بیا د غوږونو ډاکټر هغه په اسانۍ سره صفا کوي او د غوږ دغه ستونزه له منځه وړي دغه سریښناکه مواد یوه بله دنده هم لري ډیری وخت موږ په ځمکه ویده وو و حشره راځي غوږ ته دننه کیږي کله چې غوږ ته دننه شي نو دغه ترخه مواد چې دوی څه ناڅه وخوري یا دغه ترخو موادو سره نږدې شي کوم ترخه مواد همدغه مواد چې د غوږ په دننه کې دي واکس ورته وایي سمدستي همدغه مواد دوی وژني او بیا که وی هم نه خوري دومره سریښناک دي چې یوه حشره رانیسي لکه د سریښو ډنډ کله یې چې راونیسي په څو دقیقو کې یا تقریبا په یو یا دو ساعتونو کې له منځه وړي کله چې په غوږ کې حشره مړه شي نو دننه پکې نورو ځایونو ته دغه حشره حرکت نه کوي او باید بهر راوایستل شي د رایستلو لپاره بیا په لومړنیو مرستو کې تاسو ته معلومات درکوم د شړشمو په نوم تیل هم لږ لږ وراچولی شئ او یا هم ځینې مواد شته چې هغه ورواچوئ په یوه ځانګړې طریقې سره رایستل کیږي چې دغه موضوع بیا د فرست ایډ یا د لومړنیو مرستو موضوع بلل کیږي راځئ درنو زده کوونکو درویشتمه اسماره کې سور لیکل شوی دی سور زخم ته هم وایي درد ته هم وایي څلورویشتمه اسماره کې ایر ایک دی د غوږ درد مختلف علتونه لري کیدای شي غوږ ته اوبه داخلې شوي غوږ کې انتان رامنځته شوی میکروب داخل شوی وي او یا هم اوټایټیس وي د غوږ التهاب وي پنځوشتم ډیفنس کونوالی. د کونوالی علتونه هم ډیر دي او کونوالی په عموم کې په دوه ډوله دی، یو د خارجي غوږ کونوالی یا خارجي کونوالی او بل داخلي غوږ کونوالی. د خارجي غوږ کونوالی کوي د هغې علاج کیدای شي، خو که چیرې د داخلي غوږ کونوالی وي د هغې علاج نه کیږي، ځکه داخلي غوږ اصلا د اعصابو ستونزه وي چې په هغې کې کونوالی وي. خو خارج کې که ستونزه وه، خارجي غوږ کې ستونزه وه، هغه د لارې د بندښت ستونزه وي. یعنی دغه لار چې داخلي غوږ ته پرې لاړه ده په هغې کې ستونزه وي، هغه بند شوي وي، نو د دې صفایي له امله بیرته غوږ ښه کیږي. خو که چیرې داخلي غوږ کوڼ وي، انټرنل ایئر ډیفنس شتون ولري، نو په هغې وخت کې څه نه څه ستونزه جدي وه جدي ده، او اعصاب چې کوم غوږ ته فایبر ورکوي هماغه سم کار نه ترسره کوي. نو ځکه وایو چې د غوږ کوڼوالی دوه ډوله ده، یو داخل کې د غوږ کوڼوالی، بل خارجي غوږ کوڼوالی. اوس د دې په اړه اضافي خبرې ځکه نه کوم چې موږ به یو ځل په اناټومۍ کې غوږ وپیژنو، خارجي غوږ، منځنی غوږ او داخلي غوږ به سم وپیژنو، له هغې وروسته به دغه موضوع تاسو ته اسانه وي. راځئ درنو زده کوونکو ورپسې شماره کې تروټ تاسې ګورئ. تروټ مری یا ستونی ته وایي. ستونی تاسې پیژنئ؟ ستونی د غاړې یا د مری په پورتنۍ برخه کې دی، حلقوم هم ورته ویلی شي. کله چې خوله پیل شي، له خولې نه وروسته په شاتنۍ برخه کې دغه برخې ته ستونی وایي. تروټ په انګلیسي یا په طبي اصطلاح کې ورته تروټ وایي. ورپسې ګاسټریک السر. ګاسټریک السر د معدې زخم ته وایي. دا هم مختلف علتونه لري. یو علت دا دی چې په معده کې زیات ایچ سی ایل تولیدیږي. دغه ایچ سی ایل د دې سبب کیږي چې د معدې دیوال تخریب کړي. کله چې په معده کې زخم پیدا شو، نو دا بیا نورې ستونزې هم رامنځته کوي. یو دا چې د معدې درد وي. دوهم دا چې د ایچ پایلوري باکتریاوې معدې ته داخلیږي او د دې زخم له لارې د معدې په دیوال باندې حمله کوي او دغه کس د ایچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته کیږي. په راتلونکي درس کې انشاءالله په دې موضوعاتو باندې ژور غږیږم چې ایچ پایلوري ناروغي د معدې د زخم له لارې څه ډول حمله کوي او څه ډول رامنځته کیږي، ځکه په ډیری کورنیو کې د ایچ پایلوري یا یوه هغه ناروغي چې د باکتریا په واسطه منځ ته راځي، د هغې په واسطه ډیری خلک کړیږي او د دې ناروغۍ څخه ځورېږي. ایچ پایلوري هیلوکو باکتر په نوم باکتریاو په واسطه منځ ته راځي. له هغې نه وروسته اتویشتم کولارا. کولارا یوه بله ناروغي ده چې د ویبرو کولارا په نوم یوې باکتریا په واسطه منځ ته راځي چې په کولمو باندې اغیز کوي. او په کولارا ناروغۍ کې تر ډیره پورې نسناستی ډیر شدید نسناستی وي. یو کس یا یو ماشوم د سخت نسناستی لري. نهویشتم ډیلیوري. ډیلیوري ګرانو زده کوونکو ولادت ته وایي. یا د ولادت هغه پروسه هغه ډیلیوري بلل کیږي. بیا به تاسې ووینئ چې ډیلیوري روم یا ډیلیوري وارد. ډیلیوري روم یعنی د ولادت خونه، کوم ځای چې په هغې ځای کې زیګون ترسره کیږي. نو ځکه د دې کلمې زده کول مهم دي. ډیلیوري او ډیلیوري په ساده انګلیسي کې انتقال ته هم وایي، لکه وایي ډیلیوري خدمات. یعنی هوټل د ډیلیوري خدمات لري، کولی شي تاسو ته یو بل ځای ته هم ډوډۍ در انتقال کړي. دلته ولادت هم انتقال دی، ماشوم له یوه ځای نه بل ځای ته انتقال کوي، ځکه ورته ډیلیوري کلمه استعمالیږي. وروستۍ کلمه انیمیا. انیمیا د وینې کموالی. انیمیا د وینې کموالی. ډیر لتون لري، مختلف ډولونه لري. یو ډول چې هغه د هیموګلوبین د کموالی څخه منځته راځي. کله چې هیموګلوبین کوم چې د آر بی سي مواد دي هغه کم شي، د هغې له امله هم منځته راځي. یو څوک دوامدار ډول سره وینه ضایع کوي، هغوی هم د انیمیا په ناروغۍ باندې اخته کیږي. نور په راتلونکي کتاب کې د وینې په هکله باید لومړی پوه شو، آر بی سی وپیژنو، ډبلیو بی سی وپیژنو، مختلف د وینې برخې یا حجرات وپیژنو، بیا د انیمیا په تشریح باندې هم ښه پوهېدای شئ. او انیمیا یوه پراخه موضوع ده، د دې ناروغۍ اسباب، علتونه او تر څنګ یې د دې ناروغۍ درملنه، ټول څه په راتلونکي کې بیا موږ زده کوو. قدرمنو زده کوونکو، دغه کلمې چې تاسو ته مې وویلې تاسې یوازې تلفظ زده کړئ، تر څنګ یې د پښتو معنا یې ورته زده کړئ، او دې تر څنګ د دې کلمو مفهوم باید تاسې زده وي. فرضاً تاسې ته ویل کیږي چې واکس څه ته وایي. واکس باید تاسې زده وي چې دا د غوږ هغه سریښناکه مایع ده چې په غوږ کې وي، او دې ته بیا په تیب کې ایر لیمپ هم وایي، ایر لیمپ. خو د دې په خاطر چې د موضوع سخته نه شي، ما اوس نه دی راوړی هغه کلمه، ما اوس پرېښودې ده. او ځینې خلک د غوږ خلی استعمالوي، ګورې هغې سره ډېر احتیاط کوئ. هغه که چیرې لږ ډېر دینه نه شي، د غوږ پردې ته لګیږي او د غوږ پرده په اسانۍ سره خرابوي. نو د غوږونو پاکوونکي خلی په ډیر احتیاط سره استعمالوئ. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس به حاضري واخلو. 15مه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د سی توری دی. تاسې د سی توری دغه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام تاسې په لویه او مهربانه خدای سپاره.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.